dai Paman.
السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به اورئ پاکستان په افغانستان کې د نیټو ځواکونو په وړاندې د رسد ځمکني لارې بیرته د خلاصولو فیصله کړې ده. په خبرونه کې هفته وار پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو، خو تر ټولو اول د سیمې او د نړۍ تازه حالاتو نه ځان خبرو. د دې سات خبرونه درته د مشال ریډیو همکار ګل ایاز وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقي کابینه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې پرانستلو فیصله منځوري ورکړې ده. د افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو نومول شوی قماندان وژل شوی او په عراق کې پرله پسې بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي کابینې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د سامان د رسد لارې پرانستلو منظوري ورکړې ده. د کابینې غونډه کې چې مشري یې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کوله، د دفاعي کمیټې فیصله وستایل شوه. پاکستان تیر کال د نومبر په میاشت کې د سلاله پیخي چې څلورویشت سرتیري پکې وژل شوي وو دغه لارې تړلې وي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان قاهره خبریالانو ته تیر ماښام د دې پریکړې په اړه وویل،
یہ اصولی فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی پیسہ ٹرانزٹ فیسلٹی کے طور پہ نہیں لیں گے.
دا اصولی فیصلہ شوی دا چی مونگ بدا راہ دارے پیسے ناخلو، نہ مونگ اول اغستی او نہ وہ سخلو. دفاعی کمیٹی غنڈا کی دا امریکی پسلالا چک پوسٹ عملے باندے دا مافی روستو فیصلہ او کریشوا چی افغانستان تے دی دا ناٹو سپلائی بحال کریشی. او زدہ ہم ویل غالم چی مونگ تا امریکی باور را کرے دے چی بیا بدا سلالا چک پوسٹ پا رنگ پیخن کی گی.
بلخوا تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل پاکستانی سیالی هنر ربانی کر سره په خبرو کې د مومندو په سلاله چک پوسټ شوی د تیر نومبر میاشتې د ناټو په هوایی برید په اړه سخت خفګان او افسوس ښکاره کړی. دغه راز په افغانستان کې د بهرنیو چارو عمومي قماندان جنرال جان ایلن د پاکستان د دې فیصلې هرکلی کړی. په عین حال کې پاکستان طالبانو دړکه ورکړې کچرې ټرک چلوونکي د ناټو ځواکونو لپاره په دې لاره سامان رسوي نو هغوی به وژني. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د خیبر ایجنسۍ په جمرود غونډۍ سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې سویرا سره کار کوونکی فرید افریدی ناسرګند وسلوالو په ډزو وژلې ده. فرید افریدی د جمرود نه پېښور ته روانه وه چې مو په موټرسایکل سورو د خپل کور مخې ته په نښه کړه. د پېښې په اړه لا تر دې دمه چا سندې ویلي. په ټانګ کې د عوامي نېشنل ګوند مقامي مشر خان ګل بټانی نامعلومه وسلوالو وژلې دي. د ټانک د پولیسو د وینا تر مخه تیره ورځ خان ګل بټانی د ټانک نخپل کور ګلی ګراماته ته روان وو چې یو نامعلومه کس پې ډزې وکړي. د خان ګل بټانی د وژنې ذمهواري لا چا قبول کړې نه ده. د پاکستان د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې په خیبر پختونخوا کې به د جولای شپږمې نېټې نه د پشکل بارانونو لړۍ پیل شي. اسلام آباد کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي جان محمد مشال لډې ته وویل،
کم چې ګرمي ده د مخکې به هم دوه ورځې نور هم جاري وي او شپږم تاریخ نه به چې په شکالو ته وایو هغې بارانونه به د خیر څخه شروع شي. تاهم ملکنډ وزارت ډیویژن کې هم به د په شکال لومړی باران په شپږم تاریخ نه شروع کیږي او بیا د دې سلسله به وسیع شي او اووم اتم نهمه پورې به دا پېښور مردان کوهاټ او هغه خوا شا کې به دا کیږي باران.
یا دیوی چې 2010 کال په جولای میاشت کې د بشکال بارانونو او سیلاب له کبله په زرګونو خلک بیکور شوي وو. افغان چارواکي وایي چې بهرانو سرتیرو د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې د هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ د پاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی قماندان وژلی دی. چارواکي وایي چې طالبانو وژل شوی ولسوال مدني نومیږي او پنجوای ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل مشال رډیو ته وویل چې دغه عملیات به تر هغه وخت پورې دوام ولري تر څو چې سیمه په بشپړ توګه له وسلوالو څخه پاک شوې نه وي. تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. په عراق کې پرله پسې بمی بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او د سلو نه زیات ژوبل دي. د چارواکو په وینا په یو خونړۍ بمی چاودنه کې 25 کسان وژل شول او شاوخوا 500 نه زیات ژوبل دي. چاودنه په یو موټر کې پر ځای شوي چاودونکو موادو کې وه چې د عراق په جنوبي ښار دیوانیا یو مارکیټ سره نږدې شوي. پولیسو د کرفیو اعلان کړی او دیوانی ښار ته تللي ټولې لارې تړلې دي. تر دې مخکې مرکزي ښار کربلا ته نږدې د دوه سړک غاړې بمی چاودنو کې چې شیا زیارت کوونکي په هدف 15 کسان وژل شول او 30 نور ژوبل دي. په عراق کې د القاعده شبکې سنی سانګې پر شیا هدفونو د ځینو وروستو بمی بریدونو ذمهواري قبوله کړې ده. امنیتی چارواکي او اني شاهدین وایي چې د یمن په مرکزي سیمه کې په ډرون بریدونو کې د القاعده شبکې لږ تر لږه 4 مشکوک ورپکې وژل شوي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې یمنی چارواکو ویلي دوی د القاعده شبکې 4 ورپکې نیولي دي. په وروستیو برید کې دوه موټر په نښه شوي چې د شبوا صوبې په بیهان سیمې ته روان وو. دا د یمن په جنوب ختیځ کې پرته سیمه ده چېرته چې 13 میاشت وسله وال په جنوب کې له خپلو مضبوط مرکزونو سره ورګډ شوي دي. د شام په جنوب صوبې درعا کې د تاوتریخوالي له کبله ګڼ شمېر کسانو په ډله ییز ډول اردن ته کډه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر په حواله د ګل پورس په سرحدي سیمه کې د تازه جګړې له کبله تقریبا 1000 کسان شامي کډوال د اردن تر پولې رسیدلي دي. د مرستو د ادارو چارواکو دغه کډوال یو بشري بحران بللی دی. د اردن لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې استازي اندریو هارپر پر عمان غږ کړی چې د شام د زرګونو هغه کډوالو لپاره کیمپونه جوړ کړي چې د جګړو له کبله دغه هیواد ته ورغلي دي. یونیسیر وایي دا مهال په اردن کې 140,000 د شام خلک اوسیږي. او وروستۍ خبر دی د ایران د انګریزي ژبې سرکاري ټلویزیون پرس ټي وی رپورټ ورکوي چې چارواکو له دوه آذربایجاني نژادونه د جاسوسۍ په تور پلټنې پیل کړي. پرس ټلویزیون ادا کوي چې دواړه کسان یې دې ته ګمارل شوي وو چې په ایران کې ځینې مخالفو بیلتونو غوښتنو ته وهڅوي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلای از وړاندې کول په خبرونه کې به واورئ. پاکستان په افغانستان کې د نیټو لپاره د رسد ځمکني لارې بیرته د خلاصولو فیصله کړې ده. په دې فیصله په کراچۍ کې ډرایوران سوای
لارو ادم باندې غړ تقریبات تیر شو. کلندر ډرایور باندې تیر شو. شپه ګټه میاشته اوسه او غړ نقصان کړه وانه ما پیو وخته په دې باندې موږ ډېر خوشاله.
په کورم ایجنسی کې ولست اسخوالی نه سټکوي او وایي چې د صفایي سم نظام نشته.
د مو ساده کې د سیورج پروګرام نشته. نو دی واځ نه د غاټول خلکو ګندا پېپونه کوم دي او ویلي تر پدې کې او مزدورون نه انالیس پکینه ډیرونه ارته پرته دي ګند په پر پروت.
په خبرونه کې پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو او د نړیوالو فلمونو نه تاسو خبرو.
You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't.
دا اونور په مشال ریډیو کې اوریدلې مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا لخوا د سلاله په پیخه د بخنې ورسته د پاکستان حکومت هر ورځ د کابینې دفاعي کمیټه په غونډه کې فیصله کړې چې پاکستان د نیټو لپاره د رسد بندي کړې لارې بیرته خلاصوي. امریکا او پاکستان دغه ګام د خپلو ګټو لپاره مهم بولي. دا چې کارپوهان دې فیصله ته په کوم سترګه ګوري تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په ریپورت کې اورو.
پاکستان په پا افغانستان کې ناټو لپاره سپلای خلاصولو اصولي فیصله کړې ده. تیر ماخام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د کابینې د دفاعي کمیټې اجلاس وشو چې پکې د داخله، دفاع، خزانه، خارجه او اطلاعات او نشریات وفاقي وزیرانو او مشیرانو نه علاوه درې وانو فوزي مشرانو او امریکا کې د پاکستان سفیر شیری رحمان ګډون وکړو. امریکې لخوا په سلاله پیښې د مافي غوښتو وروسته د کمیټې په اجلاس کې فیصله وکړې شو چې پاکستان د لارې په افغانستان کې ناټو لپاره به سپلای خلاصولی شي. د اجلاس وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایرا مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې کمیټې ناټو لپاره د سپلای خلاصولو منځوري ورکړې ده.
یې اصلي فیصله هوا کې هم کوئی پیسې ترانزټ فسیلټی کې طور پر نه لنګ.
دا اصلي فیصله شوې ده چې موږ به د راهدارې پیسې نه اخلو، نه موږ ولا غستی او نه به اوس اخلو. دفاعي کمیټې غونډه کې د امریکای په سلاله چک پوسټ عملی باندې د مافي وروسته فیصله وکړې شو چې افغانستان ته د ناټو سپلای بحال کړي شي. او زه دا هم ویل غواړم چې موږ ته امریکای باور راکړي دي چې بیا به سلاله چیک پوسټ په رنگ پیخه نه کیږي. او دا خبره هم زه پټاکه کول غواړم چې په دې سپلای کې با خطرناک چیزونه یا د وسلې وړلو اجازت نه وي.
په پاکستان کې د امریکای سفارتخانې لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د امریکای د خارجه چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر سره ټلیفوني خبرې کړې دي چې پکې نوموړی په تیر کال په نومبر میاشت کې په سلاله چیک پوسټ شوی حمله د خفګان او افسوس اظهار وکړو او وی ویل چې زمونږ د غلطۍ له وجې پاکستان فوج ته زیان رسیدلی دی او په دې موږ معافي غواړو. د دفاعي چارو کارپو ایئر مارشل ریټایرډ شهزاد چودري وایي چې امریکې لخوا معافي غوښتل او پاکستان لخوا ناټو لپاره سپلای بحالول د دواړو ملکونو په مفادو کې ده او دا شان به د دواړو ملکونو خراب تعلقات یو وار بیا خشي.
ګوري دا خو ډېره ښه خبره ده ځکه چې پاکستان او امریکې ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې تعلقات دي او د یوې معاملې له وجې دا تعلقات نور هم خرابېدو طرف ته روان وو. ناټو لپاره سپلای خلاصولو فیصله د حکومت یو ښه ګام دی ځکه چې موجوده وخت کې پاکستان په یو شمېر مسلو کې ګیر دی او په داسې وخت کې د یو عالمي طاقت سره خپل تعلقات خرابول بالکل هم د پاکستان په مفادو کې نه دي. دا ډېره ښه شوه او داسې به د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات یو وار بیا ښه شي.
یاد دی وی چې تیر کال نومبر په 26مه نیټه ناټو لخوا په سلاله چیک پوسټ حمله کې 40 پاکستانی سکیورټي اهلکار وژل شوي وو. د پیښې وروسته پاکستان د احتجاج په توګه افغانستان کې ناټو لپاره سپلای بند کړی و کوم چې 8 میاشتې او 8 ورځې پس دوباره خلاص کړی شو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
نیټو ته مالوړونکو ترانسپورټرانو او ډرایورانو د حکومت د هغه فیصلې هرکلی کړی دی چې پکې د پاکستان حکومت نیټو ته په مالونو وړلو لګیدلې بندیز ختم کړي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په کراچۍ کې د ځینو ترانسپورټرانو سره خبرې کړي.
ډېر تکلیفات مونږ تیر کړ، لارو والا باندې غټ تکلیفات تیر شو، کلینډر ډرایور باندې تیر شو، شپږ اته میاشتې وشوې او غټ نقصان کې روان خو هیڅ مالکانو ته تقریبا کم از کم 1 لک روپۍ نقصان وشو. دو خپل گاڑو لگی سے روانہ ہوئی ہے پروانہ کا معافی ہو تھا بدھی ماں دے مونگے خوش
بھائی دنیا در پدر ہو غریبان سے آباد سے کلاؤ سے روان سے میں اس کلاؤ سے لگا غریب سڑائی سے میاس تو نہ وہ میاس تو نہ خلق بے روزگار نہ اسے چا تنخواہ پہ سعودی آسری اور کڑی اب ہم غریبی داغا بہ کوری ہو بجلی بل بھائی کرایہ بھائی لگا داغو دا پارا کلاب سے غریب دا سڑ دا پارا کو صحیح تھا
بھائی پمڑ بانے دس آلہ تیر سو رو رکھ لیتے ہیں کہ وہ لوٹ سے ہوٹل ہو نہ پریکو روزگار حفاظت پکار دے حفاظت سکوٹری کار دے خالی دے پوچ کار دے سلمو سر پوچ رہا سر دکھاس تنگئی نے دس بند زندگی میں بےزار
سلیو زر روپے میش بھی گٹلو وہ سے لز رہا جیب اخواڑی دی ہر سڑی کا کلینڈر دے رو رکھوا روزار ناز تو کڑ رہے اور دے کور پیسے نہیں اور سرشت لی ہوئے کور تھا ٹکٹ دلیا رہ کرایا گا ٹول تم ٹھیلا پن نہ اکڑا بس اڑتا ہوں اس کو لاش رہا بس وسطے اللہ خیر تم رہی سے بس پل روزیب کے روان اشوا ٹپا بس دا یا زوال مڑا بس پاگل ہو پخل کو بس وسطے خدا تک روانہ کچھ
مشال ریڈیو د حقایقو رابر سیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا پاکستان انګریزی ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل اداریه کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې په لټون کې کمیشن رپورت ولسته نه په ډاګه کولو باندې تنقید کړی دی او وایي کمیشن په داسې کولو سره له خپل فرض سرغړونه کوي. مهم ټکی له عبدالحی کاکړ واوره.
ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه ته د مې د 2 نیټې رپورت په ډاګه کړی عنوان ورکړی دی. ورځپاڼه وایي د اسامه بن لادن د وژنې په لټون کې کمیشن د رپورت ولسته د نه په ډاګه کولو فیصله کړې او ویلي دوی به یوازې د رپورت لنډ تفصیل خپور کړي. اداریه وایي که کمیشن خپل رپورت پټ ساتي نو دا به د خپل فرض په پوره توګه د نه ادا کولو مجرمانه فعل ترسره کوي. ورځپاڼه وایي د کمیشن د جوړولو مقصد د هغو امنیتي او جاسوسي نیمګړتیاو پټول نه بلکې په ډاګه کولو چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو سبب شوي. اداریه پر مخ کاږي ولسته حق لري چې د خپل حکومت له ناکامۍ خبر شي. اداریه زیاتوي سربیره پر دې د فوج کار د خلکو خدمت کول دي خو کله هم د ولس له پلټنو خبرول په ترجیحاتو کې شامل شوي نه دي. ایکسپریس ټریبیون د میډیا د رپورټونو حواله ورکوي چې دلچسپ خبره ده پر ځای د دې د اسټابلیشمنت د غلطیانو تحقیقات وسی. یو اولسی وګړي د پاکستان په خوانی سفیر حسین اکانی د قربانی ګډوري جوړ کړل سو. ادارې بیا وایي چې کمیشن تر خپلې ټاکل شوی نیټې زیات وخت واخیست او دا هیله کېدله چې ګواکې غواړي د اسامه بن لادن په هیواد کې د موجودګۍ په اړه ټول معلومات راغونډ کړي او فکر کوي چې د مې تر میاشتې پورې به خپل رپورت ولسته په ډاګه کړي. خو د ورسوانې په وینا اوس د کمیشن له تازه فیصلې څخه دا معلومه شوه چې دوی په دې هیله رپورت ځنډولی وو چې د خلکو به ګواکې دا خبره هېره سي. اکسپرس ټریبیون پر حکومت د رپورت د په ډاګه کولو زور ورکوي چې دا شان دوی له خپلو غلطیانو د څه زده کولو کوشش وکړي.
تاسو د عبدالحی کاکر نه د رپورت مهم ټکی واوریدل. له تیرې خواوشه یوې لسیزې راهیسې نړیوال او ګاونډي هیوادونه پر پاکستان تور لګوي چې د دې ملک په پوځ او استخباراتي ادارو کې داسې عناصر شامل دي چې ترهګرو ته مرسته او پټن ځایونه ورکوي. تیر کال د مئی په دویمه نیټه د پاکستان په اپټآباد ښار کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژل کېدلو پر پاکستان د نړیوالو او ګاونډیانو شکونه لا زیات کړل. د هیوادونو په ترهګرۍ نظر لرونکو ته داسې ښکاري چې پاکستان اوس القاعده او نورو وسله والو ته د نړیوال جهاد جاری ساتلو لپاره تر ټولو خوندي ځای دی، خو پاکستان له دې تل انکار کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په خپل رپورت کې د پاکستان د کورنۍ او بهرنیو چیلنجونو چارج اخیستې او هڅې کړې چې ستاسو لپاره د دې موضوع یو روښانه تصویر وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت او پوز دواړه د نړیوالو او په خاصه توګه د امریکا د ځینو چارواکو دا تورونه نه مني چې ګواکې د اسامه بن لادن په څیر د القاعده ترهګري ډلې اوسنۍ مشر ایمن الزوایری هم په پاکستان کې پټ دی. پاکستانی چارواکي د امریکا د دې غشتنې منلو ته هم زړه نازړه دي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات وکړي، کوم چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو، افغان ملي اردو او په خاصه توګه په دې هیواد کې د امن په وړاندې تر ټولو جدي خطر ګڼل کیږي. له دې سره سره د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په پاکستان کې دننه امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالات ورځ په ورځ پر خرابېدو دي. په عین حال کې د ترهګرۍ پر ضد جنګېدونکو هیوادونو کې داسې فکر پیدا شوی دی چې ګواکې پاکستان اوس القاعده او نورو وسلوالو ته د نړیوال جهاد جاري ساتلو لپاره تر ټولو خوندي ځای دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که څه هم القاعده او نور وسلوال د پخوا په پرتله کمزوري شوي دي، خو بیا هم د پاکستان په وړاندې یو لوی خطر دی.
القاعده کې خو سره زور او طاقت نشته، دا غیدا خطر خوشته پاکستان دا خطر دې دا کوم شوی دا طالبان چې دی تحریک طالبان پاکستان یا نور جهادیان اوی هم څنګه چې مخکې زور او اوس نشته، خو دا اوس هم په پاکستان نه پرېو لې خطر دی. پاکستان کې چې دا سیاسي اقتصادي مسلې وي دا رې په وجه باندې په پاکستان حکومت او فوج ته دا مشکلات وي چې غیدا دې خلاف داسې ډېر موثر ګامونه پورته کړي.
د سیاسي چارو کارپو حسن عسکری وای ترڅو چې پاکستان خپل کورنۍ ستونزې نوي هواري کړي تر هغه وخت له مشکلاتو نسی وتلای.
اگر امریکا سے معاملہ طے ہو جائے سامان کے آنے جانے والا،
کله امریکا سره یې د سامان د وړلو راوړلو په سر پریکړه وشوه، نو بیا زما په خیال د زنو مسلو هوارول به ورته نسبتا آسان شي او د یوازې کېدلو چې کوم خطر دی هغه به تر یو څه حدا لږ شي. خو تر څه وخته چې دوی خپل کورنۍ ستونزې نوي هواري کړي او ریاست خپل کارکردګي نوي خکړي، تر هغه وخته زما په فکر پاکستان خپل مشکلات نشي قابو کولای.
میرا نه خیال کې پاکستان کا کرایسس جو ہے وہ مینیج ہو سکے گا.
له حسن عسکری څخه مې وپوښتل چې له دې مشکلاتو د وټلو لپاره پاکستانی چارواکي څومره جدي دي، نو هغه راته وویل چې هغه یوازې د نن پر ستونزو نظر ساتي او سبا ته نه ګوري.
اس وقت کوئی ویژن تو ہمیں نظر نہیں آتا، نہ حکومت کے پاس ہے نہ فوج کے پاس ہے.
دا وقت نہ دا پاکستان له حکومت او نہ ہم له پوز سره داسې فکر لیدل کیږي چې له دې مشکلاتو ووځي. اوس چې څه ډول دوی معاملات پر مخ بیای هغه داسې دي چې دا نن ورځ د تیر شي، د سبا خبرې به سبا کوو. دوی یو لنډمهاله علاج کوي چې له هغه وخت سره حالات لنډمهاله توګه باندې سم شي، خو رښتونی مسائل بل وخت پرې خودل کیږي چې هغه بیا ورسته لا نور خطرناک شي.
د شننګ په وینا پاکستان نه یوازې په کورنۍ توګه له سخت دریځي، بیلتون غشتونکو او اقتصاد او انرژي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی، بلکې د ترهګرۍ په جګړه کې د بشپړ مرستې نه کولو د تور له امله سیمایزي او نړیوالې اړیکې هم له کړکیچ سره مخامخ دي.
د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
تیر شپه د ائتلاف هوایی ځواکونو د پکتیکا ولایت د ارګون او برمل په ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر سو پټنځایونو باندې درنه بمباري کړې ده. امنیه قمندان جنرل دولت زدران وایي چې په دې بمباري کې 450 تنه مخالفین لمینځه تللي. بلخوا طالبان وایي چې په همدې شپه د دوی کسانو د دې ولایت د زیروک ولسوالۍ پر امنیتي کسانو پر ضد سخته جګړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال امیر بهیر د تفصیل سره.
د پکتیکا امنیه قماندان مل پاسوال دولت زدران وایي چې تیر شپه د ائتلاف د هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې چې د دې ولایت درګون ولسوالۍ د پیرکوتی او د برمل ولسوالۍ د منګړیتۍ په سیمو کې د طالبانو پر څو پټنځایونو باندې ترسره شوه، له امله یې په دواړو ولسوالیو کې 450 تنه وسوال مخالفین له منځه تللي دي. د اول دغه هوایي عملیات چې د کشفي ارګانونو د موثقو اطلاعاتو په بنسټ ترسره شوي، په ترڅ کې د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. زدران زیاته کړه له وژل شوو کسانو څخه یوازې 4 تنه افغانان او پاتې 50 تنه د پاکستان د وزیرستان او پنجاب ایالت اصلي اوسیدونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې شپه د دې ولایت د زړوک په نارامه ولسوالۍ کې هم د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ سخته نښته شوې چې د تلفاتو په اړه دواړه غاړې ضد و نقیص ادعاوې کوي. امنیه قماندان وایي د تېرې شپې په نښته کې 14 تنه برید کوونکي وژل شوي او مړی د جګړې په ډګر کې پاتې او افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د خپل لور ته یوازې د پولیسو د دوو تنو سرتېرو د ټپي کېدو خبره ومنله، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې د زړوک ولسوالۍ په جګړه کې 18 تنه پولیسان وژل شوي او 10 نور ټپي. په پکتیکا کې دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د خوست د امنیتي مسؤلینو په وینا افغان ائتلاف ځواکونو په تیرو 14 ساعتونو کې په جلا جلا ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 3 تنه منخه کوونکي له منځه وړي او 3 تنه ځایي اوسیدونکي د طالبانو سره د تړاو په تور ژوند نیولې دي. خو طالبانو د خوست د وروستیو پیښو په اړه تر دا مهاله کومه تبصره نه ده کړې.
دا مشال ریډیو دا. په کراچۍ کې د وژل شوي بلوڅ سیاسي کارکن په وژنه په کوټه کې احتجاج شوی. نېشنل ګوند په دې احتجاج کې د سند په یو ګوند تور لګاو چې په کراچۍ کې د پښتنو او بلوچو په وژنه کې لاس لري. دا مشال ریډیو همکار خدای نور ناصر رپورت لري.
په داسې حال کې چې د نېشنل ګوند له لورې د سې شنبه په ورځ د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې د کاربندیز اعلان شوی و، په همدې ورځ مازیګر یې د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته لاریون وکړ. د یاد ګوند لخوا دا احتجاج او لاریون د هغې پیښې پر ضد شوی چې پکې په کراچۍ کې د دوی غړی یعقوب بلوڅ وژل شوی و. د نېشنل ګوند ګڼ شمېر نارینه او ښځینه غړیو په دې احتجاج کې ګډون درلود. د بلوچستان اسمبلۍ پخوانی غړی ډاکټر شمع اسحاق د کراچۍ په یوه سیاسي ګوند تور لګوي چې د دې په خبره هغه اوس پوهیږي چې بیا ټول ټاکنې را روانې دي او نور به دوی په دې ټاکنو کې بریالي نسي.
څومره چې خلک مړه وو ویکو کنه اوس چې راځي اوس نو اصل خلک به راسي، نو بیا موږ غوار نه ده. خو دا چې د خوف او حراس کې مبتلا ده لیونۍ سوې ده، زه خو وایم ګر سره نفسیاتي مریض جوړ سوې ده، اوس دوی ته نه معلومیږي چې موږ څه وکړو.
د یاد ګوند لخوا په دې احتجاج کې د سند د صوبایي حکومت پر ضد شعارونه ورکړل شو او هم یې اوسنۍ حکومت د سیاسي کارکونکو په وجنو کې تورن وباله. هلته د یاد ګوند یو بل مشر ډاکټر اسحاق هم وایي ځینې قوتونه هغه کسان په نقشه کوي چې هغوی د هیواد سیاسي ماحول ختمول غواړي.
خلک چې دی خپل ژوند سیاست ته ورکړی او هغه سیاسي ورکړی د ژوند چې د قوم دوستي او د وطن دوستي په چارې کړی و، نو هغه دی چې مړی وژنو دا د دې مطلب دا دی چې دلته سیاسي ماحول چې دی.
د ویل ورده چې د نېشنل ګوند سند صوبې صدر 40 کلن یعقوب بلوڅ د دوشنبه په ورځ د نامعلوم وسلوالو له لورې د کراچۍ په رضویه سیمه کې وژل شوی و، چې د ده د وژنې پر ضد یاد ګوند په بلوچستان صوبه کې همدا احتجاج اعلان کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې پلاران بچو ته د پولیو ساسکی ورکولو څخه انکاری دي. بلخوا پولیو مهم د ناکامۍ له امله د وزیرستان ایجنسی سرجن له خپلې څوکۍ نه لرې کړل شوی دی. په دې اړه دولتي دریځ او نور تفصیل اورو د اسرائیل اتل پرې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان د پولیو د ساسکو ورکولو څخه انکاری دي.
خلک وایي چې دا ماشومان کې کمزوري پیدا کوي. ما پیځه ماشومان دي خلاص پر ما یو ماشوم تم نه دی لګولې.
د پولیو د ساسکو تاوان د مردان د سیمې سمت بیبي داسې تذکره کوي.
دا موږ په دې باندې دا کوي او زموږ وړو ته چې بس دا فیملی پلانینګ دا کامیاب شي.
د پولیو د ساسکو په حواله د اولس د شکونو په اړه راته په پیښور کې د قامي پرمختیا او سیړنې د ادارې غړي عبدالرحیم حقانی داسې وایي.
پولیو چکم دی پدې باندې باقاعده فتوی ورکړي چې دا چکم دی نو علاج خاص کر د پولیو ټول ویکسینیشن خو پولیو بل خصوص دا یو متعدی بیماری ده او لهدا تاسو ډاکټرانو د محکمه صحت او یا متعلقینو سره چکم دی بھرپور تعاون وکړي. نو علما د دلیل خلق تیم په دلیل مطمئن کړ الحمدلله ډیر ازلا داسې دي چې پای کې ریفیوزل زیرو تراله.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مهم پاړه د تازه صورتحال او اولس د نظرونو په حواله راته د صحت د صوبایي سانګې د مرستيال ادارې ان ار ڈی ایف مشر ډاکټر جان باس خان دا سی وای
او دا سی دا خبره بالکل ټیک ده. په خیبر پښتونخوا کې اندازه 3000 نه وای سلو زره پورې ماشومان او والدین اکثر انکار وکړي. خو بیا وروسته په ځکه چې د تعداد کې کمی راشي په جهات مختلف دي وبالن دا خبره بالکل بجا ده چې بعض والدین انکار کوي.
د صحت د سانګې د مرستيال ادارې ان ار ڈی ایف په وینا د قبایلی سیمو ترڅنګ په بندوبستي ضلعو کې هم ډېرې کورنۍ د پولیو د ساسکو پر ضد دي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د کورمی ایجنسی په صدې ښار کې د صفایي هیڅ انتظام نشته. په سیمه کې ځای پر ځای د ګندګۍ ډیرانونه جوړ دي او خلک وایي چې د ګندګۍ په وجه د دوی ماشومان د یو شمېر ناروغو ښکار کېدی شي. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په کورمی ایجنسی کې د صدې سیمې خلک وایي چې د صفایي کولو عمله په نراتلو په کلي کوڅو او په مارکیټونو کې د ګندګۍ ډیرانونه جوړ شوي دي. دوی وایي چې په سیمه کې اکثره لختي د بندېدو په وجه ځای پر ځای د اوبو ډنډونه ولاړ دي. د سیمې نه یو کس په دې اړه مشال لډیو ته ستاسې وویل.
نام ما حاجی خورشید دی او صدې جابې محله سره متعلق دی. مو صدې کې د سیوریج پروګرام نشته که نو دی وایي نه دغه ټول خلکو ګنده پیپونه چکم دي ویلې تر پدې کې او مزدوران انالیس پکینا ناغاز کله بارون وشي هغه غندا او با غندګي اټول به تو کوټ درنه وسی ډیرون یار سره پرتدي غن په فار پروت او څنګه ماغه مې چکنه کوي.
په یو غټي آبادی باندې مشتمله په صدې سیمه کې یو غټ بازار دی. سپکي سرکاري او غیر سرکاري دفترونو سره په لوی کچا دکانونه او هوټل دي. خو خلک وایي چې په سیمه کې د صفایي هیڅ انتظام نشتا.
مولا شیر محمد ګل دی صدې سره تعلق لرم. غن په پور ډیرون پرتدي او په دې کې مشمون وتی وي او دینه بیماری خطره دی زیادر مشمون ہوتا. بالکل داغه وړل ایس پروگرام نشته ری کوم داغه ډرمونه سدی کچره دوپاره کوسه په کوسه داغه کیک دا ویل شي د سر بدل شي سه ماحول به بالکل صفو ستر شي. خلک بنلیون ته بیا کچره نه چي بس په کور مخته یخي بس کچره برخلي مغه ته اسانه طریقې سره مال ته چي.
بلخوا خلک وای چې مخکې به په باقاعده توګه د بازارونو او کلی کوڅو صفایي کې دله هوس اکثره د صفایي عمله غایب وي.
سدیو سیزن کې ست ګل نماز سی ټاون کمیټي غلطیونه دي سی خلک خپل غلطیونه دي او نروڑی نلیو ته چای لیارو کی چای او بیا ماته ټون کی میټیو لگا ګوندو نه نوڑی صرف زسختو نه مونږ اوخلی صدا ګند مو یوړو یو ټیکټر یو سی لاس ټیکټر ګند پوت شي. بالکل سپایونی نشته دی
مشر نوید حسین سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې فند د کمی په وجه دوی د صفایي عمله کم کړې وه او صرف د بازار صفایي کېدله او اوس یو ځل بیا د کمیټې فند ښه شوی دی او د بازارونو سره د کلي کوڅو صفایي هم د دوی په ترجیحاتو کې دي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مزلمک چې پخیم پولی وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او نیو د بل نه داسې ورکی شمیر
پختنی د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خدو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې هفتهوار پروګرام د نړۍ رنگونه اوریدل مه هېروئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لوستلې شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کې دون کې دی د مشال ریډیو همکار ګل ایاز د خبرونو د سټ ټکو سره.
د پاکستان وفاقي کابینه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د سامان درسد لاري پرانستلو فیصله منځوري ورکړی ده. د خیبر ایجنسی په جمرود غونډې سیمه کې یو غیر سرکاري اداري سویرا سره کارکونکي فرید افریدی ناسرګند وسوالو وجلی. پټان کې د عوامي نشلګون مقامي مشر خان ګل بیٹانی نامعلوم وسوالو وجلی دي. د پاکستان موسمیاتو محکمې اټکل کړي چې په خیبر پختونخوا کې به د جولای په شپږم نیټه د پشکال بارانونو لړۍ پیل شي. او د یمن په مرکزی سیمه کې د مشکوک ډرون بریدونو کې د القاعده شبکې لګ تر لګه څلور ورپکی وژل شوی دی.
دا خبرونه لنډی ساسه د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاس وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکاري رابعه اکرم خان نورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سي دي.
نن پاکستانی ورسپانو خپل سرخو کې پاکستان نه د امریکې د مافي خبرونه راخستی دي. د اردو ژبې ورسپانو مشرق ایکسپریس او آج په خپل سرخو کې لیکلي دي چې د امریکې مافي نه پس ناتو سپلای بحال شو. د غرنګ د انګریزي ژبې ورسپانو ډان هم خپل سرخه کې لیکلي دي چې د ناتو سپلای لاین پرانستل شو. او ایکسپریس ټریبیون خپل مخپانه کې لیکي چې په سیالک چیک پوسټ اخر امریکې مافي وغوښته. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان په صورتحال ویلي دي چې فوج ته د هغه ځای نه واپس راشي او دغه رنګ اف سي لای هدایت ورکړي دي چې د بلوچستان وزیر اعلی نه د هدایت واخلي او د صوبې دننه د سلامتۍ لپاره د کار وکړي. او د بيدرک خلکو په معاملات د ایجنسیانو په کردار د شک حوالی سره ویلي دي چې د وفاقي ایجنسو د خود ساخته ازادې جاچ اخصلې کیږي. ادارې مخکې لیکي چې دا وخت د بلوچستان ټولو نه سنگینه مسله د بيدرک خلکو ده. کراچۍ او خیبر پختونخوا په علاقو کې د خلکو بيدرکي او وژنې مخې ته راغلي دي، خو بلوچستان کې د خلکو تختول او بیا بيدردي سره وژل یو سنگینه مسله ده. اداریا اخیره کلی کې چې وزیر اعظم د داسې واقعیاتو په شامل منظر د وفاقي ایجنسیانو د خود ساخته ازادې د جاج اخستو چې کوم خبره کړې ده هغه په خپل ځای صحیح ده. او دا د حکومت فرض دی چې هغه ایجنسیانو ته د خپل مرزي اجازه نه ورکوي او د خفیه ادارو د کامي خدماتو اعتراف سره سره د هغوی احتساب عمل دی هم جاری وي چې هغوی خپل می فرایز د قانون دننه پوره کړی. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نیټو سپلای بحالې لړکی مهم پرمختیا شوې ده چې لکه بل به د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې خواله راشي. د ادارې په وینا چې دا د پډاګوي چې د امریکې او د اتحادیانو لپاره د پاکستان د مدد او مرستې نه بغیر به د افغانستان نه وتل ممکن نه وي او نه به د وطن پس دغلته هغه شان امن راشي کوم چې امریکا غواړي. نو باید چې امریکا او اتحادي ملکونه هم د پاکستان د مجبورې خیال وساتي او د ناتو سپلای بحالي سبد خبره نه ده. لړکی چې د پاکستان کم تحفظات دي چې هغه په مکمل توګه ختم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په ریپورت کې راغلي دي د پاکستان او امریکایي چارواکو په موتاد انداز سره امید څرګند کړي چې په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو ته د سامان د رسد په بحالې لوزنامې ته نیستی دي. بلخوا د بشري حقونو د سار اداره په خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې د میډیا په اړه قانوني مسوده کې یو شمېر داسې خبرې دي چې ښایي د میډیا ازادۍ د خپلو لاندې کوي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار العالمومن نورو
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې راغلی دی د تیر ګل په ورځو د پاکستان او امریکا چارواکو په محتاط انداز سره امید څرګند کړي چې په افغانستان کې میش ناتو ځواکونو ته د سامان د رسد په بحالۍ لوزنامې ته نږدې دي. له دې ګام سره بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د اوه میاشتو راهیسې د ځنډ سره مخامخ اړیکې بیا بحال شي. په ډېره لږه پیمانه د اتمې وروسته له هغې پیدا شوې چې د پاکستان او امریکا یو شمېر لوړپوړو چارواکو په دې لړ کې له یو بل سره رابطې کړي. روسي اونۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په اسلام آباد کې د پاکستان له پوز مشر اشفاق پوریسکیانی سره لیدو کاته وکړل چې دا رنګ د ترګری د مخنیوي په پالیسۍ او د ناتو د رصد په لارو خبرې وکړي. بګه لیکونکي وړاندې لیکي تیر کال د امریکې لخوا د مرستو ځنډولو سره پاکستان ته لوی صدمه ورسېده. لومړی پاکستان دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې میش ناتو ځواکونو لره سامان وړونکو ګاډو باندې به امریکا پاکستان ته د هر ټرک پر سر $5,000 ورکوي. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو لویه مسله دا ده چې پاکستان غواړي امریکا دې په سلاله پیخه لدبي بخنه وغواړي. خو د دفاع وزارت، پینټاګان او سپینه ماڼۍ څو وارې دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د یو شمېر امریکایي چارواکو لخوا په دغه پیخه د افسوس او خفګان څرګندونه کافي ده. بلخوا د بشري حقوقو د څار ادارې لخوا په جاری شوي یو رپورټ کې ویل شوي باید چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د میډیا په اړه قانوني مسوده له منځه یوسي. له دې قانون سره به د حکومت لخوا په میډیا کنټرول زیات شي او د اظهار ازادي به کمه شي. دا قانوني مسوده د ازادۍ د اظهار لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي په کړو ژمنو پوښتنې راپورته کوي. دا قانون پارلمان ته په داسې حالت کې وړل کیږي چې مدني ټولنو ته ډېره کمه موقع ده چې په دې بحث وکړي. د دې په پرتله په 2009 کال کې د بشري حقوقو کارکونکو او خبریالانو لخوا د سخت بحث وروسته د میډیا په اړه د قانون منظوري ورکړل شوې وه. د بشري حقوقو د څار اداره وایي په افغانستان کې د میډیا په اړه قانوني مسوده کې یو شمېر داسې خبرې دي چې موخه یې د میډیا ازادي تر خپل لاندې کول دي. له دې سره به په شخصي میډیا کې د خبریالانو شمېر او په روان حالاتو کې د میډیا د څار رول کم شي. د رپورت په اخره کې راغلی دی په افغانستان کې د میډیا د قانون مسوده په دغه هیواد کې د اظهار د ازادۍ او معلوماتو ته د رسایي لپاره لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا لخوا د سلاله په پیخه د بخنې وروسته اوس د پاکستان حکومت تېره ورځ د کابینې دفاعي کمیټه په غونډه کې فیصله کړې چې د نیټو لپاره د رصد بندې کړې لارې بیرته خلاصوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې یو بل رپورټ تاسو لپاره لرو چې بی بی سي د پاکستان د اوسنیو حالاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې وایي په دغه هیواد کې واکمنې ادارې له یو بل سره په ټکر کې دي چې په نتیجه کې هیواد له نازک او ژوبلېدونکي حالت څخه تیریږي. ته مشال ریډیو همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستې ده او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
بی بی سی په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه په مقاله کې د پاکستان د واکمن ګوند، د حکومت، سپریم کورټ او پوست ترمنځ د کړکیچونو اړیکو ذکر کوي او په سر کې لیکي چې د پاکستان حکومت، عدالتونه، اپوزیشن ګوندونه او آن رسنۍ د ډېر وخت راهیسې لګیا دي او یو پر بل تورونه لګوي. په دې لړ کې لیکوال احمد رشید وایي چې کېدای سي تر ټاکل سوي وخت وړاندې انتخابات د دغو لانجو څخه د راوتلو لاره وي. مقاله پر مخ لیکي د دغه هیواد د یو شمېر وکیلانو، قانون پوهانو، سیاستوالو او د مدني ټولنې په غړو کې دا تاثر مخ په زیاتېدو دی چې سپریم کورټ د یو پوځي امیر په توګه کارونه پر مخ بیایي. پر سپریم کورټ دا تورونه دي چې په آئینی چارو کې مداخلت کوي او منتخب مشران له دندو لرې کوي چې دا د پارلمان کار وي. مقاله زیاتوي د سپریم کورټ لخوا د هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تر لری کې دوه څو ورځې وروسته لاهور های کورټ د ولسمشر آصف علي زرداری په ضد پریکړه وکړه چې د سپتمبر تر 15 نیټې دی یا د ولسمشر چوکي پریږدي او یا د پیپلز ګوند د مشرتابه چوکي، ځکه چې د 1920 آئین تر مخه نوموړی په یو وخت کې پر دوه څوکیو نسی پاتې کېدای. بلخوا بیا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د هیواد نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته هم امر وسو چې د ولسمشر زرداری په ضد سویس عدالتونو ته خط ولیکي. د همدغه خط نه لیکلو په نتیجه کې پخوانی وزیر اعظم نااهل ګرځول سوی وو. مقاله پر مخ لیکي په سپریم کورټ کې یو بل مقدمه د لانجمن خط ده چې داسې تورونه دي چې دا په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حکانی د هغه وخت د امریکا د ګډ ځواکونو مشر کمانډان ته د دې لپاره لیکلی وو چې په پاکستان کې دي د پوز لخوا د امکاني کودتا مخنیوي وکړي. مقاله زیاتوي د پاکستان پیپلز ګوند چارواکي شک څرګندوي چې نه یوازې سپریم کورټ د ولسمشر زرداری په ضد د ډیر مودې راهیسې د هغه د لیر کولو هڅې کوي، بلکې دغه عدالت د پوز په لاس کې لوبیږي چې غواړي په هیواد کې د واکمن حکومت تر ړنګولو وروسته د یو یا دوه کلونو لپاره منځمهاله حکومت رامنځته کړي چې په درغلي کې ککړ سیاستوال لیرې کړي. مقاله لیکي بلخوا بیا په پاکستان کې مذهبي لږکي شکایت کوي چې دوی په وار وار د وسلوالو لخوا په نشه کیږي. په دې هیواد کې نه یوازې هغه لږکي په نشه کیږي چې د غیر مسلم فرقو سره اړه لري، بلکې د مسلمانانو لږکي ډلو ژوند هم په خطر کې دي. مقاله په پای کې لیکي د دې هرڅ سربېره د پاکستان ولس هم له یو شمیر ستونزو سره مخ دی چې حکومت یې په حل کولو کې پات راغلی دی. نو واکمنو ادارو ته پکار دی چې دا خبره احساس کړي چې هیواد اوس مهال په ډېر نازک او ژبلېدونکي حالت کې دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. په کوټه کې حبیب نالا چې د ښار د بارني اوبو د نکاس لپاره د فرنګیانو په وخت کې جوړه شوې، اوس یې د خلکو په وینا تر ټولو لوی شهرت نشه او نشایان دي. دلته یو شمېر نشایان د بیلابیلو نشو لپاره راځي او ډېری ځوانان یادېږي. د مشال ریډیو همکار نیاز موساخیل په دې اړه یو رپورټ لري.
د حبیب یا مرکزی نالے ته تګ را تک کوونکی ځوان محمد نعیم وای په حبیب ناله کې نشیانو خپل یو دنیا جوړ کړي او دلته د نشو په دوګونو له دنیا ځان به خبرولو لپاره محفلونه جوړوي.
دلته نشه کیږي، بس د نشه خلق د دې سره په دمول کې قسم دې کنه نشیان دې کادیان دې ټول یو مول دې سره کښینو سریام کاروبار روان دی په دې شهر کې. ما ملويدم خو څه کوي درو سره د پاکستان چې کومې صوبې دي د کوټي سالاوه دې ته لسفلای کیږي. ددا ځای
محمد ظاهر چې 25 کلن ځوان دی وای د حبیب ناله په نشئی محفلونو کې ځان په نشو اخته کړي او اوس د ده د خواري او ګټي یوازنی مقصد د نشئی حاصل وی.
زروین سکوم دا روین خدا خلګی راوړی دا د خرسي زدل بز یاران دوستانو سره خلاص ز غریبی کوم سر خلاص هر کار سم مخرالی روزانم کوم شوکیداریم کوم سر اخلاص گاډیم لوډم.
محمد ظاهر زیاتوی د پوډرو په دګونو کې هر څه وبایلل او اوسې نه په کور کې څوک عزت کوي نه بهر.
کور ولا ما د نشئی په نظر ګورو سر اخلاص و ادم مستا کړی مو برتم پریشو بس د نشئی د وجسه.
د حبیب نالې څنګه ته دکانداری کوونکی یو ځوان کس اسد خان بیوای حبیب نالا اوس د هر عمر خوندانو نشئی ډیرا ګرځیدلې.
دلته جی هر قسم خلق راځي، دا کې بلوچستان، پښتون، پنجابیان، سندیان، مطلب په هر قوم تعلق لري. بس تقریبا زما ما چې سونه لیدلې دي 16 کال والم ستا، 18 سال والم ستا، 20 سال، 25 سال، مطلب دې نه مخته مخته ګرځد. یاره ما خو تقریبا چې زما سونه اندازه ده ما پکې خزم لیدلې دي.
په نشو کې هر سال لاسا ورکړي. محمد نعیم یو ارمان هم لري او د ځوانانو ته یو مشوره هم ورکوي.
دا ارمان مې څه شي برته د نشو لاس واخمه او خپل کم مخکې صحیح ژوند چې می ول هغه ته را ژوند تیر کړم. ځوانانو ته دا پیغام دی چې د نشه شیده دا یو ډیر لوی افت دی، یو مرض دی، د دې سره خپل ځان وګوري د جنم لار ده.
د کوټي اوسیدونکو وای حبیب ناله چې سمره شهرت د ټولنې په یو ناوړه کار کې ګټلې، همدغه شان پیژندګلونه کې د تعلیم، هنر او پوهې لوجي کېدای نو د دوی په وینا سمره د ویاړ خبره بوه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په جلال آباد کې د سراج العمارت تاریخي ماڼۍ د رغولو چارې 15 کاله د مخه پیل شوې وي، خو د 13 درو کلونو راهیسې پرې کار ودرېدلې. دا ماڼۍ د ننګرهار میوزیم ته وقف شوې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارل شوې. اوس د ننګرهار والی غواړي چې یاد د فرهنګ وزارت خپل جوړ کړي او یاد بیرته د رغولو په خاطر ورته حواله کړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په یو رپورټ کې راکوي.
په جلال آباد ښار کې د سراج العمارت تاریخي ماڼۍ چې د رغولو چارې اتیا پسلو کې پر مخ تللې وي، خو د تیرو دریو کلونو راهیسې کار په ټپه درېدلی دی. دا تاریخي ماڼۍ د ننګرهار د موزیم لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل شوې. د ننګرهار وادي ګلاغا شیرزی د اطلاعات او فرهنګ له وزارت نه غوښتنه وکړه چې د ودانۍ کار یا په خپله پیل کړي یا د دې د جوړېدو په خاطر حواله کړي. نو موري وویل
چې
دا بد یو موزیم جوړ کړو، دا بد زموږ ځوانانو خلک ورځي، او دا بد ننګرهار یو تاریخي خارجي دوستان او نور چې راځي د ننګرهار اقتصاد د پیاوړتیا لپاره دا موزیم چې فعال کړو او فرسي طریقت فعال کړو.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې د سږني کال په بودیجه کې د تاریخي ابداتو د ساتنې لپاره هیڅ رقم نه دی مختص شوی. نوموړي وویل
اتیا فیصد کار د والی صاحب له لوري نه په ډېرو غذاف مصارفو باندې بشور شو، شل فیصد په دې خاطر پاتې شو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غوښتنه وکړه چې له دې نه ایسته چې موږ دغه ودانۍ رغولو دا باید موږ جوړو. همدا اوس مهال چې زه کابل ته تللی وم، کله چې لاړو وزارت ته، په وزارت کې انکشافي بودیجه کې په ټولو ولایتو کې موږ ته وښودل چې ستاسو پیسې ډېرې دي، خو د تلویزیون د سټوډیوګانو د رغونې په برخه، د بابلات تاریخي بل 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 په دې برخو کې ستاسو نه لري چې دا د اندېښنې وړ خبره ده. والی صاحب په دې خفه دی، موږ پرې خفه یو، ټول فرهنګیان ټول ځوانان په دې بلې برخه باندې خفه دي.
د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ مرستیال وزیر تیمورشاه اسحاقزی د موزیم د رغولو ډاډ ورکړ. د اویل
دا تاریخي ابدات پاک لري چې واري صاحب وویل ان شاء الله تعالی څه چې زما د واسنه پوره ده زیات واره ورکوم چې ان شاء الله دا کار وکړي.
یاد دی وی چې د سراج العمارت تاریخي ماڼۍ د امیر ابيب الله خان د پاچاهي په دوران کې جوړه شوې چې د امیر امان الله خان په وخت کې شینوارو د کورنی تاریخوالي پر وخت وسوځوله او تش دیوالونه یې پاتې وو. خوشاو خو 15 کاله د مخه ننګرهار والی ګلاغا شیرزی د دغه ماڼۍ کار پیل کړ، خو د تیرو دریو کلونو رئیس یې کار په ټپه درېدلې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سوخ شوې دي. دا هفتوار پروگرام د نړۍ رنگونه، دا پروگرام ساسو لپاره د مشال ریډیو همکار ګلیاس جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
دا مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو کوربا ګل ایازی هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودرلا د نړۍ لګوډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی کیسه مې درته د هند نه راوړی ده. په هند کې یو کس د غندونو نه خام تیل جوړ کړی دي. د هند ممبئی ښار اوسیدونکي نیتن بونډل د یو داسې ماشين جوړ کړی دی چې د پلاستیکو غوتو سره سره د نور غندونو نه خام تیل جوړولو کامیاب تجربه کړی دی. د په خبره دا ماشين هر قسمه غندونه په تیل کې د بدلولو صلاحیت لري. نیتن ادا کوي چې د دې ټکنیک د لاري 150 ټنه غند نه 150,000 لیټره خام تیل جوړی دی شي. نیتن دی نظام ته پولی کریک نوم ورکړی دی. په دې نظام کې لومړی غند پوخ کړي او بیا په ګیس کې بدل کړي، او دغه ګیس یو ځانګړی کیټالوګ سیستم د لاري تیروي او هغه مالیکولز یا واړه ذرات مات کړي او دا په هایدروجن او یا په پېټرولیم ګیس کې بدل کړي. بیا چې کله یخ شي نو پېټرول ترې جوړ شي. نیتن اراده لري چې روان کال تر اخره پورې به د دې ټکنیک د لاري جوړ کړي تیل خرڅول شروع کړي. د یورپ او پولند کې په یو وخت کې په زرګونو کاغذي لاټینونه بلولو نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. زو د پولند وارسا خارتا. دا پولند په پوزنان ښار کې په زرګونو کسانو چې سیلګری هم پکې شامل وو 15,000 کاغذي لاټینونه بل کړل او بیا یې په هوا کې خوشی کړل. دغه 15,000 کاغذي لاټینونه په یو وخت کې اسمان ته خوشی کړل شو، ځکه چې دا یو نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی. د دې دستوري نوم په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. په دې کاغذي لاټینونو کې مختلف پیغامونه هم لیکل شوي وو او د هر رنگ کاغذي لاټین پکې موجود وو. دا چین شینزوا نه هم خلای جاس چې درې سور مزلې پکې سپارو زمکه ته رسیدلې ده. دا چین شینزوا نه هم خلای جاس د 14 ورځو کامیاب مشن رستو زمکه ته رسیدلې ده. په دې مشن کې شامل درې سور مزلې په خلا کې تیاګوانګ یو خلای تجربه کا کې کامیابی ازماینه کړې دي. دا د چین تر 2000 کال پورې د مستقل خلای مرکز جوړولو کې یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. د چین وزیر اعظم وو جنباو دا مشن په مکمل توګه کامیاب ګرځولې دي. د مشن مشر لیوانګ په ستنېدو ویل چې په ازمکه قدم کې خودل ښه محسوسوي. په دې مشن کې په لومړي ځل یو خزینه ستور مزلي هم شامل و. دا یو عام پایلټ و خو اوس په چین کې ډېره زیاته مشهوره ده. چین د امریکا او د روس وروستو دریم هیواد دی چې د بغیر د بل هیواد مرستې خلا ته ستور مزلي لیږلي. قسم چین په خلای ټکنالوژي کې د دواړو هیوادونو نه پښا دی خو ډېر په توندۍ سره یې پرمختګ کړی. په فلپاین کې د نړۍ تر ټولو غټ مگرمچ موندل شوی او په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې نوم شامل کړل شوی دی. د فلپاین په سویلي جزیره مینډونو کې ځای خلکو شل فټه اوږد مگرمچ موندلې وو. د مگرمچ ته لو لانګ نوم ورکړی وو. دا مگرمچ تیر کال په ستمبر میاشت کې موندل شوی وو او د دې د نیولو لپاره ځای خلکو دوه کاله تیر کړی وو. د دې مگرمچ په اړه ویل کیږي چې دوه کسانی وژلې وو. ګینیس بک آف ورلد ریکارډ په خپل ویب پاڼه دغه مگرمچ د نړۍ تر ټولو غټ او اوږد ګرځولې دی. د دې مگرمچ وزن د یو ټن نه زیات دی. له دې وړاندې د نړۍ تر ټولو وزنی مگرمچ په استرالیا کې موندل شوی وو. امریکا کې د دوايانو یو کمپنی د فراډ په سکندل کې حکومت ته $3 اربع جرمانه ورکړي. دا د امریکا په تاریخ کې دومره ځل دی چې یو کمپنی دومره جرمانه ورکوي. په ګلاسکو سمیت کلین کمپنی تور دی چې د متعلقه چارواکو د منځوري له بغیر یې د دوه دوايانو اشتربازي کړې و. د دې علاوه د کمپنی په ډاکټرانو د رشوت اخستو تور هم دی. دا کمپنی به اوس تر سخت فشار لاندې وي. د کمپیوټر جوړولو لوی کمپنی اسوس وای چې ګوګل کمپنی هم پلان لري چې وړوکی کمپیوټر به ډېر زر مارکیټ ته وړاندې کړي. رویټرز خبر ایجنسی د اسوس کمپنی د یو چارواکي په حواله وای چې ګوګل ټابلیټ یا وړوکی کمپیوټر مقابله به امازون کینډل سره وي. یو بل خبر ایجنسی بلومبرګ وای چې د ګوګل ټابلیټ به 1 انچ اوږد وي. د ګوګل وړوکی کمپیوټر ډیزاین تیار کړی شوی دی. ګوګل لا تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. د سماجی رابطو دوه ویب پاڼو ټویټر او لینکډین ترمنځ همکاري ختمه شوې ده. دوه کمپنۍ اعلان کړی دی چې د یو بل ویب پاڼې به نه کاروي. په 2001 کال کې ټویټر او لینکډین ترمنځ همکاري شوې و چې تر مخه د دوه کمپنو صارفین د دې ویب پاڼو ته استفاده کوله. د ټکنالوژي خبرونو ته دوام ورکو. د ټکنالوژي په مختلف ویب پاڼو کې د نوي آیفون په اړه خبرونه خپرې کی چې تر مخه د الکترونیک په تاریخ کې به نوي آیفون تر ټولو لوی پروډکټ وي. نوي آیفون به 3 یا 4 میاشتو پستا مارکیټ ته وړاندې کړی شي او ویب پاڼو تر مخه دا به د اپل کمپنی لپاره تاریخي ورځ وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور فلم ډارک نایټ دویم فلم به د جولای په 6 نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم نوم دی ډارک نایټ رایزز دی. له دې وړاندې لومړی فلم په امریکا کې او په ګرد نړۍ کې د کاروبار نوی ریکارډ جوړ کړی وو. د فلم کارپوهان وایي چې دی ډارک نایټ رایزز به په امریکا کې نوی ریکارډونه جوړ کړي.
You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you. And I haven't. The mayor's gonna dump him in the spring.
Really?
Mm-hmm.
But he's a hero.
A war hero. This is peacetime.
It's so large and leaves so little for the rest of us.
د هالیوډ مشهور ستوري لیراندو ډی کیپریو نوی فلم جنګو انچینج به د دسمبر په 15مه نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. فلم کې تور پوستي خوده شوې دي چې څنګه د ظلمونو مقابله کوي.
You know what a bounty hunter is?
You kill people and they give you a reward.
I'm looking for the Riddle brothers. However, I don't know what they look like, but you do.
They call my wife and they sold me, but I don't know who to.
I need your help. Would you do this?
I'll take you to rescue
your wife.
Where are we going?
Gentlemen, come on over. We got a safari going on that's a good bit of fun.
How do you like it?
Kill white folks and they pay you food? It's not the light. I like the way you die, boy. You're welcome.
What's your name?
Django. The D is silent.
د هند مشهور ستوري فریدا پینتو نوی فلم ترشنا به روانه اونۍ نمایش ته پر وړاندې کیږي. فلم ترشنا د برتانی ډایریکټر مایکل وینټر باټم جوړ کړی دی. فلم په راجستان کې په یو جنۍ پر ژوند جوړ شوی دی چې د خپل کور خرچ لپاره په یو هوټل کې کار کوي او یو مالدار سړي سره دوستي جوړ شي.
Need a male chaperone to take care of you?
He said you were very beautiful. Is he treating you well?
د هند سینما یو بل نوی فلم گاٹوبا د جولای په شلمه نیټه نمایشته پاره وړاندې کیږي. فلم کې یو ماشوم خودل شوی چې د ګډو الوزولو شوق لري. گاٹو نومي ماشوم په خپل محله کې ډیر زیات مشهور هم وي. دا مشال ریډیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00202211212 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په هم دې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
پزڑ کی نیو سی گی پلے مو کے گر زوما جانا راز زوما دکتا کلا کلا پل پانجے بجنگوما